دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې. په خبرونه کې په لومړی برخه کې تاسو ته د پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. له وروسته به د خبرونې په دویم نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه هم وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې په بهرنیو پیسو د ده د حکومت ړنګولو سازش روان دی. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریکه غونډه کوي او د روس حکومت د هیواد خبری رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې د اوکراینی ولسمشر مرکه نشر نه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې په بهرنیو پیسو د حکومت د ړنګولو سازش روان دی. عمران خان دا خبره بیګا په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. د ویل د دړکو داسې یو لیک یې هم ترلاسه کړی چې ولسته نسی ښودلی.
زمونږ په هیواد کې د بهر نه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهر نه را روانې دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغې کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو سوي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریکه غونډه کوي. د حکومت مخالف ګوندونو له خوا د احتجاج ته د ګرانۍ ضد مارچ نوم ورکړل سوی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان بیګا د دې احتجاج لپاره راغونډ سو. خلکو ته په وینا کې تور پورې کړ چې عمران خان د لویدیځ استازی دی او د پاکستان تباه کولو لپاره تپل سوی دی. خو وزیر اعظم عمران خان دریز لري چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه د ده حکومت ړنګول غواړي چې خپلې کړې درغلۍ پټې وساتي. د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله نن د عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی چې ولې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افسر ته تر گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړ. د لورلای بار مشر ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ پر 8مه مشال راډیو ته وویل چې عدالت د مارچ پر 8مه د لورلای پخوانی پولیس افسر عطا الرحمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړ چې د ده په وینا په قانون کې یې هیڅ جواز نه جوړیږي. د بلوچستان هایکورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل سوې ده. خو د ارمان لوڼی په وژنه د تورن پولیس افسر عطا الرحمان وکیل ایډوکیټ اکبر خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه ټول بې اساس دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه بالکل پر ځای کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالی مشر میټی نوتسن وای طالبان باید د نجونو میډل سکولونه او کالجونه زر تر زره خلاص کړي. یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والی مولوی محمد علی جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولن له استازو سره لیده کاته کړي دي. ټویټ زیاتوي چې نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید له ژمنو سره سم د نجونو ښوونځي پرانیزي. د روس مطبوعات څارونکي د هیواد خبری رسنیو ته خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین د ولسمشر مرکه نشر نه کړي. د میډوزا په نامه ویبپاڼې خبر ورکړی چې اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د مارچ پر 8مه د دوی په ګډون څلور روسي رسنیو ته شاوخوا 90 منټه اوږده انټرویو ورکړې ده. نوموړي په دې مرکه کې ویلي چې د روس ته د جګړې په اړه د رښتیا په ډاګه کولو غوښتل. د روس مطبوعات څارونکي د مارچ پر 8مه په یو بیان کې ویلي چې رسنۍ دي د امریکا نه نچروي او د ده په وینا د هغو څلور رسنیو پر ضد یې معاینه پیل کړې ده چې د امریکا یې کړې وه. روس د فروری پر 24مه پر اوکراین له یرغل کولو راهیسې د دې لپاره د معلوماتو پر ازادۍ واک لا ټینګ کړی دی چې خپله بیانیه پر ځای وساتي. او وروستی خبر د لوبو. د انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن د ګجرات ټایټنز او لکنو سپر گیانټ لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه نن ماښام 8 بجې پیل شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا په اسلام آباد کې یو جلسې ته په وینا کې ادا کړې چې د حکومت د ډنګولو لپاره له بهر سازش روان دی. دوی ویل چې له بهر یا یو داسې لیک هم ترلاسه کړی دی چې دوی ته پکې دړکې ورکول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف سازشونه د بهر هیوادونو په خوله باندې جوړوي. دا خبرې وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د پی ٹی آئی د امر بالمعروف په نوم یو اولسی جلسې ته په وینا کې وکړلې. د مارچ په 28مه کړې شوې د پی ٹی آئی اولسی جلسې ته په خپلې وینا کې عمران خان د چا نوم اخیستلو نه سوا وویل چې مونږ د هر چا سره تعلق ساتو خو د چا غلامان نشو جوړېدې. عمران خان وویل
ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے
زمونږ په هیواد کې د بهر نه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهر نه را روان دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغه کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي،
لیکن کچھ جان بوجھ کے یہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف.
په بل اڑخ د مارچ په 28مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې عمران خان بیرونی هیوادونو د پاکستان د خرابۍ لپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. دا ویناګانې مولانا فضل الرحمان هلته وکړې چې کله په سرینګر هائی وے G9 اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له اڑخه د ګرانخت برخلاف جلسې ته ویناګانې کولې. د دې جلسې په اړه اپوزیشن لیډر میاشبا شریف هم د مارچ په 28مه یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په اولس یې غږ کړی دی چې د عمران خان خلاف د ګرانخت په اړه په اسلام آباد کې جوړې شوې جلسې کې ګډون وکړی. دی وایي
میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں.
زه د خپل ځان او د مشر میاں نواز شریف له اړخه یو مهم پیغام در کول غواړم. عمران نیازی په تیر درې کالونو کې د تاریخ په ټول نه زیات ګرانخت، غریبي، کرپشن او د غریب اولس سره ظلمونه کېدل، دا ټولې خبرې رښتونې دي. زما مشرانو، رونو او خوندیو، را اوچت شي او د ګرانخت خلاف مارچ کې ګډون وکړئ چې مونږ د دغه کرپټ حکومت نه په سیاسي او اینی لارې باندې ځانونه خلاص کړو او د پاکستان د 22 کروڑو انسانانو راتلونکي مستقبل روښانه کړو.
اس مہنگائی مکاو مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو.
یاد د وی چې د حکومت او حزب اختلاف له اړخه د دغه جلسو اعلانونه دواړو اړخونو هلته شروع کړل چې کله حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان برخلاف د مارچ په 8مه د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلو. د پی ٹی آئی جلسه د مارچ په 28م باندې ختم شوه چې عمران خان پکې د لسو لکو کسانو ګډون دعوی کړی وي. خوڅېړونکي وایي چې د امر بالمعروف جلسه غټه وه، خو د عمران خان د لسو لکو کسانو د رجم کولو اعلان رښتونه نشو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې په اسلام آباد کې پرون د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف خپل غونډه وکړه او نن پکې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران راغونډیږي او د حکومت ضد احتجاج ته ویناوې کوي. په عین وخت کې د عمران خان د کابینې یو سلاکار هم تور پورې کړی چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي پوره کړې، نو ځکه یې له کابینې استعفا کړې او له پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ سره درېدلی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
د مارچ په وشتمه په اسلام آباد کې د جمهوری وطن پارټۍ مشر شازین بوکټی د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې له حکومت د بیلدو اعلان وکړو او وی ویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ هغلته د امنیت په ځای کولو او په جبري توګه د لادرک کسانو د بیرته راخوشي کېدو وعده یې ورسره کړې وي خو پوره یې نه کړې. نو د وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار د عہدې نه د استعفا ورکولو فیصله کړي او د پاکستان د اولس د ګټو لپاره به د پاکستان جمهوری غورزنګ سره ملګری وي. دی وایي حکومت د پاکستان اولس سره د وادو نه سربیره هیڅ نه دي کړي او موږ سره یې وعدې کړې وي او دا شان موږ درې نیم کاله د حکومت ملګری وو او موږ ډېر کوشش وکړو چې حالات په سم شي. دا رنګ د بېدرکه کسانو مسله وه او په دې موږ ته وویلې شو څوک چې بېدرکه دي هغه خلک به خپلو کورونو ته لاړ شي. نو د ملک موجوده صورتحال ته په کتو نن زه د وفاقي کابینې نه استعفا ورکوم. د پاکستان او د پاکستان د ولس لپاره چې موږ څخه کولی شو نو د پی ڈی ایم سره ولاړ یو. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ قاف د مشرانو چودھری شجاعت حسین، مونس الہی او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سره ملاقات کړي او ورته یې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک کې د ور سره مرسته وکړي. د ملاقات وروسته وفاقی وزیر طارق بشیر چیما او د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صادر فیق په ګډه خبري غونډه کې وی چې دواړو ګوندونو په عدم اعتماد تحریک باندې ګټوري خبري کړي او د پاکستان مسلم لیگ قاف د طارق بشیر چیما وینا وا چې دوی دې لړکی لږ وخت غوښته دي او په عدم اعتماد تحریک د اوټونو اچولو وړاندې به دوی خپل فیصله په ډاګه کړي. په دې موقعه د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صادر فیق وی چې اوس وخت راغلی چې دا حکومت کورته ولېږلې شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان یو بل سلاکار ندیم افضل چند د وفاقی کابینې نه استعفا ورکړې وه او پاکستان پیپلز پارټی سره ملګری شوی وو. د حکومت اتحادیان چې د اپوزیشن ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او سلاکاران یې حکومت پرېږدي د دې نه به حکومت ته څومره زیان ورسي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي قریش خټک نه وپوښتل نو هغه وی د حکومتي اتحادیانو لخوا حکومت پرېښودل به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکل جوړ کړي.
حکومت چې درنیمو کالونو چې کومه مسله حل کولې د هغې نه د دې نالایکي او نایبي ثابته شوې ده. همدغسې دوی د عدم اعتماد تحریک چې په خپل اتحادیانو سره چې په کومه طریقه باندې رابطه کوي هغې نه هم دا ثابته شوې چې دا حکومت نه په سیاست پوهېږي او نه په حکمرانۍ په چل پوهېږي. د هغې نه خلک روان دي او هغو خلکو سره ملاوېږي چې د چا په لاس کې هېڅ هم نشته. هغې ورته د مستقبل چې دی وعدې کوي نو دا د دوی د نااهلۍ نه روابلي سم نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان ضد د مارچ په 8مه په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړی او د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې په عدم اعتماد تحریک باندې به په قومي اسمبلی کې په دریم یا څلورم اپریل رای اچول کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه که عدم اعتماد یا که بل کوم تحریک راوړي دوی به یې مقابله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. یو پلو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي او بل پلو په خپل د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف هم جلسې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمیر جلسې ترسره کړي او پرونی هغه تازه وه. اوس پوښتنه دا ده چې عمران خان د جلسو په کولو سره څه ترلاسه کول غواړي؟ زموږ همکار ګل ایاز په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکو سره غږېدلی دی.
وزیر اعظم عمران خان په تیرو دریو اونیو کې د خیبر پختونخوا په مالاکن، مانسیرا، دیر او د پنجاب په کمالیا او په پلازمین اسلام آباد کې جلسې کړي. واکمن تحریک انصاف ګوند دا جلسې وروسته لاغي کړي چې په قومي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم پر ضد تحریک عدم اعتماد جمع کړ او په راتلونکو ورځو کې به پرې رایه چول کیږي. مخالفو سیاسي ګوندونو هم ولسی غونډو ته دوام ورکړي. دا چې وزیر اعظم ولی جلسو ته مخه کړي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین د مارچ په 20مه مشال لوتی ویل چې حکومتونه کله هم په خپل واک کې جلسې نه کوي بلکې ولس ته رسیدو او د هغوی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پرمختیایي کارونه تر سره کوي.
غیر ہے یہ کسی گورنمنٹ کے لیے اس حالات میں
دا غیر عادی خبر ده چې حکومت جلسه کوي. په موجوده حالاتو کې د خپل قوت مظاهره کول غیر معمولی کار دی. زما په فکر دا د عمران خان صاحب یو ښه سنجول شوی ګام دی. د دې مقصد هم دا دی چې راتلونکو نه سکیږي نو له هغه مخکې دا وخی چې ولس له سره ولال دی. بلدا چې د دې جلسې لارې د پاټۍ نه د وټلو غړو مخه هم ونیول شي، خو له دې وجې ډېر خطرناک حالات هم جوړې دي شي. موږ ګورو چې په پارلیمان کې دننه د جګړې ماحول دی او اوس دا ماحول له پارلیمان بهر هم جوړ شوی دی.
د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک وروستو د واکمن ګوند ګڼ شمېر غړو د عمران خان خلاف د رای اچولو اشاره ورکړې دي. هم د دې مخنیوي لپاره ولسمشر عارف علوي سپریم کورټ ته د آئین درې شپېته مادې تشریح لپاره ریفرنس لیږلې وو چې له ګوند څخه د وفاداری بدلولو لړکی رای غوښتې ده. د دې مقدمې اورېدنه هم په عدالت کې روانه ده. د پاکستان اساسي قانون د درې شپېته مادې تر مخه د پارلمان غړي د ګوند خلاف رای کارولو او یا بل ګوند ته تلو په صورت کې نااهله ګرځول کیږي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د مارچ په 20مه مشال لوتوی چې واکمن تحریک انصاف ګوند نوې او خطرناک سیاسي روایتونو تیږه ایښې ده چې د ده په وینا ناسمه خبره ده. ده وویل کچرې سبا یو بل وزیر اعظم پر ضد تحریک عدم اعتماد تحریک راځي نو هغوی به هم ولس سړکونو ته راوباسي.
نوې نوې روایتونه اچولی کېږي او څو څو وارې آئین کې تدینو داغونه ولټولی شو. آئین چې کله ګزارنه کېږي نو دنس جاری کولی کېږي، نو دا یو عجیبه قسمه روایت قائمېږي چې عدم اعتماد چې دی هغه یو آئینی چې دی ضرورت دی او چې کله اپوزیشن وغواړي چې هغه هغه د حکومت وخت نه خوشحاله نه دي نو هغوی د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد راوړي. او په دې کې هیڅ نشته دی چې کله اکثریت اپوزیشن په ایوان کې ثابت کړي نو بیا په هغه وخت کې چې وزیر اعظم وي نو هغه بیا وزیر اعظم پاتې نه شي. خو دلته عمران خان چې دی نو هغه دا کوشش کوي چې هغه جلسې جلوسونه وکړي، خلکو ته وښيي چې بهي مطلب ما سره هو خلک دی.
علي اکبر زیاته کړه وزیر اعظم له پکار ده چې له آئین سره سم په پارلمان کې د زیاتو غړو لرل ثابت کړي، نه چې په ولسي غونډو سره مخصوص ادارو ته پیغام ورسوي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې شایق حسین د مارچ په 20مه مشال لوتوی ویل چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم جلسې کولی او سیاستوالان دا جلسې خپل غټو لپاره کوي.
کو دوه غټ غټ جلسې چې کله وشي نو یقینا پولیټیکل سړی چې دی، یعنی ما اشاره منحرفینو اتحادیانو لپاره ده، هغه هم بیا چې دی لکه په دې باندې لګ مجبور شي چې داسې نه ده. دا سړی چې دی بالکل لکه گیم نه وتلی نه دی. پاکستان خدا تاریخ دی چې کله خلک بوټو ته تاسو وګورئ، نواز شریف ما اگزامپل درکو، بے نظیر بوټو چې کله د اقتدار نه بار شي او خلک دا ګڼي اسپیشلی چې دی سره یا زیاتې شوی دی، که هغه زیاتې شوی یو که نوی شوی، نو دی بیا چې دی زیات سپورټ خلکو نه چې دی پل کوي. دا پریشر به هر طرف ته ځي، پولیټیکلی به د اثر پریوزي او دا وزي کاغه آن کنکلوډینګ نوټ کاغه حکومت نه بار هم شي هغه به گیم نه بار نه وي.
د سیاسي چارو شنون کې وای عمران خان د جلسو د وزیر اعظم جوړېدو پر ځای د ښه حکومتداري د لارې د ولس ستونزې حل کړي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر علي حیدر د مارچ په 20مه مشال لوتوی ویل چې دا ناشونی خبره نه ده چې وزیر اعظم جلسې کوي.
په تیرو وختونو کې داسې شوي دي چې وزیر اعظم رابطه مهم شروع کړی دی چې کله ضرورت پیښ شوی دا زمونږ حکومت چې دی پاکستان تحریک انصاف او عمران خان په مشرۍ کې دا یو عادي حکومت نه دی. دې ته چې کوم چیلنجز پیښ دي او د دې خلاف چې څومره سازشونه روان دي په ملکي او بین الاقوامي سطح، نو د دې خبرې ضرورت دی چې موږ د عوامو سره رابطه وکړو، د هغې رایې چې دا د هغې بیا تازه کړو ته کیږي دی، ځکه چې ډېر لوی انډرماینینګ مسلسل روان دی میډیا په ذریعه په نورو ذریعه.
په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند 155 غړي دي او متحده قومي مومن پاکستان، مسلم لیگ قاف، بلوچستان عوامي پارټي، ګرانډ ډیموکراټیک الاینس او عوامي مسلم لیگ په ملاتړ حکومت جوړ کړی وو. د مارچ تر 20مې پورې حکومتي ګوند او اتحادیانو د غړو شمیر 116 او مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو شمیر 103 دی. خو په راتلونکو ورځو کې به په قومي اسمبلی کې معلومه شي چې آیا عمران خان د وزیر اعظم پاتې کېدو لپاره د 102 غړو د لازم شمیر لرل ثابت کړي او کنه.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
پایونی مبجا،
قانوني لارې
پدونی مو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان په یو شمیر پښتنو سیمو کې وکیلانو نن له عدالت څخه بایکاټ کړی دی. دوی وایي دا بایکاټ یې پردې کړی دی چې ولې د لورلای عدالت د ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افسر ته تر گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړی. د دوی په وینا دا غیر قانوني کار دی، خو د تورن کس وکیل دا تورن ردوی. په دې اړه رپورټ برابر کړی دی، راځي چې ورته غوږ شو. د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 28مه له عدالتونو بایکاټ کړی دی چې ولې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افیسر اتاو رحمان ته تر گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړی دی. د بلوچستان های کورټ بار لخوا هم په یو بیان کې د عدالت پر دې پریکړه خواشینی ښودل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼی د مرګ مقدمې پیروي کوونکي وکیلان وایي چې د عدالت د پریکړه له یو پلوه هم د منلو وړ نه ده. د لورلای بار مشر ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې عدالت د مارچ پر 26مه د لورلای پخوانی پولیس افیسر اتاو رحمان ته په داسې توګه ضمانت ورکړی دی چې د ده په وینا په قانون کې هیڅ جواز نه جوړیږي.
موږ وایو چې دا اډر بالکل د قانون لري، بالکل دا انلیګل دی، انلافل دی او انایتیکل دی. کرمینل پروسیجر کوډ کې بیا یو د فستا کچيري مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي. بیا داغه د پاره فورم های کورټ دی 5795 کې هغه اډر چیلنج کیږي.
ایډوکیټ ګلزار خان کاکړ زیاته کړه چې دوی هم له عدالتونو په بایکاټ کولو احتجاج کوي او هم تر سلام او شوره وروسته های کورټ ته ځي.
عدالت ش فیصله کوي، موږ به اپریشیټ کوو که هغه عدالت یا عدالتونه غلطی فیصله کوي، بالکل به موږ هغه کوشش کوو سونه مسلم مخنیوی کولای شو یا بد ورته ویلای شو. نو موږ خپل سټای کال کړی دی د سموار په ورځ یو وکیل به هم په لورلای بار کې نه پیښیږي. موږ له کال سره ژو بار هم، شیرانی بار هم، مسخیل بار هم، بارکن بار هم، ټوټل مکمل موږ په دې غم په دې پریشانی کې سره شریف ته هغه هم ټوټل له خپلو عدالتو څخه سټای کال کړی دی.
د وکیلانو ترڅنګ د ارمان لوڼی خور او د بشري حقوقو فعالې وړانګې لوڼی هم له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عدالت دی پریکړې دوی ډیر مایوس کړي دي. نوموړي تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه په پریکړو کولو کې خپلواک نه دي، نو ځکه ور باندې خلک نیوکې کوي.
په پاکستان کې اوس تر آئین بالاتر چې کوم دی پاکستان استخباراتي ادارې دی، موږ د پاکستان ټول سیستم موږ تر نظر لاندې ده چې څنګه یې چلوي. دا یو سیول مارشالا ده، نو په سیول مارشالا کې به هم هغه فیصلې کوي چې کوم د ریاستي ادارو خوښوي. نو دا د ارمان د کیس فیصله چې کوم وه هغه هم صفه خبره ده، د دوی د استخباراتي ادارو لخوا فیصله سوی. یو شای جج ته په لاس ورکول سوی وو، هغه جج بیان کو، هغه خلکو ته ورکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د عدالت پر پریکړه ناخوشي ښودلې او هغه یې پر انصاف نه ولاړه بللې ده. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې له پښتنو سره په عدالت او له عدالت بهر دواړو خواو کې ظلم او بې انصافي روانه ده.
د ملک روان ورغ دی یا د ارمان قتل نور د پښتنو قتل هغه آزاد ګرځي کې هغه تا سوالت شته دی کابل ضمانت کابل از گرفتاری شته دی د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ملګري چې هغه هیڅ جرم نه دی کړی، چا ته عمر کې سزاګانې دي، څوک چا ته ضمانت نه لګېږي. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ ارمان کیس په عقل باندې پری یعنی ریسک بیل چې کوم دی دا سم نه وو. دا ته په کار و چې د انصاف په توګه دا تن نیولی وای.
خو د ارمان لوڼی په وژنه د تورن پولیس افیسر اتاو رحمان وکیل ایډوکیټ اکبر خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه ټول بی اساس دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه بالکل پر ځای کړې ده.
دا یو بالکل ریزنډ آرډر وای اور اکارڈنگ ٹو لا آرڈر وے دا سکم دا کمپلیننٹ دا سائڈ دا وکیلان دا ورژن دے کورٹ اور دا پاکستان جوڈیشری ملائن کول ادا یو بالکل غیر مناسب الفاظ دی. پاکستان جوڈیشری دا مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ دا پیو صورت بانی اگر جوڈیشری نے سی پریشرائزڈ کیا دلائی آزاد فیصلے ورکی دا پاکستان جوڈیشری خاص کر زمر دا بلوچستان جوڈیشری خو انتہائی ڈیر یو ٹرانسپیرنٹ جوڈیشری دا اور آزاد جوڈیشری دا.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لوڼی د 2019 کال د فروری پر دویمه په بوري یا لورلای کې تر یوې مظاهرې لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیسو په تشدد کې ووژل سو. خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوڼی تر مړینې وروسته د طبي معاینو د رپورټ پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی وو. تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د خبر پښتونخوا په سواد کې له سیند څخه د ودانیو لپاره سږي او کاڼي ایستلو عمل په داسې حالت کې هم روان دی چې حکومت پرې پابندي لګولې وه. د کاڼو د ایستلو له امله د سواد سیند پر غاړه لوی کندې جوړ شوې دي چې پکې د ځایي خلکو په وینا بیلابیل سیمو کې تر لس ماشومان نو زیات ډوب شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه د سوات سیند نه د ودانو لپاره په شګو او کاڼو راویستو بندیز لګولی، خو بیا هم د خوازخیلې او خواوشا سیمو کې ټکټرې او شیبلې د سیند کاري او شګې راوباسي. شفات په خوازخیله کې د سیند په غاړه آباد ټیکداري کلی د یو کور دوه ماشومان د مارچ په 11 نیټه د کاڼو لپاره کنستلی شوی یو ډنډ کې ډوب شوي ول. دغې کورنۍ محمد معاذ چې د سیند په غاړه ولاړ دی، اخوا کې د کاڼو باجرۍ او شګې ډک ټرکونه تیریږي وایي.
پدې کې سنگ کې کسان کار کوي، منګه دا نه وایو، دا زموږ ټول عوام خلک دی، زموږ کلیوال دی، کار دی پکې، خبره قاعده کار دی پکې کوي، دا هغه پکې روزي کېږي. خو منګه دا وایو چې کمه کنده یو شیول ټکتر عوام کمه کنده واله دین خپل باجری داری اوچته کړه، هغه واپس منګه ډک کې فرض کا. نن خو زموږ ماشومان ولیدو، سبا به ستاسو ماشومان په یو چکر باندې راشي، هغه ته مړ دي تر بیا سوږ جمع وي پرې باندې ایس چې بالکل خاموش رہے. منګه خپل ډاکټر ایم پی ایم درخواست کو، اپیل ورته کو، د ریکوست په دغه باندې چې پدې دي بالکل کاروای وشي.
د خواځخیلې حسین احمد چې د ملګرو سره د سیند غاړې ته ورغلی وایي چې د سیند نه د کاڼو او باجرې ویستلو د لویو ماشینانو په ذریعه سلسله د 1300 کالو راسې روانه ده، او له وجې د سیند پاکې اوبه او خواو شاسیمه یې شاړه کړې ده.
زمونږ سیند چې ډېر وخت نه په دې خوا باندې کړی دي، مینځ دې دغه ته دا شینه کولو شوي دي، د هغه د راسه او د سینه کې مخکولا چې دا تاسو وګورئ دا په عادت کې کاڼي وو چې په دې باندې ومنګه پیاز ټماټر دا برابر دا ومنګه وچه کول و د دې سیند د کانو دا حل نه چې په دې باندې دونه دونه دا شګي پرتی دي. دا تاسو ګورئ خو دې وګورئ د اوبو چې په کم خایس او تک شنه اوبه به وه، هغه اوبه هم خرابه شوې ده. بیا چې به موږ دلته کې کسان چې به سیند ته چکر لرانل، تو هغه به سیاح حضرات وو او یا به زموږ د لوکل خلک به وو، په دې دربونو کې به پراته وو، یا به چټۍ خوراک را یا به نه خوراو، دې شین درب به وو، ډېر خوند به یې کوو. او دغه شان دې به کونډي به ورسره وي، جال به ورسره وو د محمود نیولو د پاره، حتی چې د دې ګټو د لاندې به دې خلکو ځان کړړې ونیولې، هغه چکر لا ټور لچې به راغلي وابه پخې کړې، ډېر خوند به یې اخستو.
په خوازخیله کې د سیند نه پشیولو کاڼي او شګې راوستونکي ټیکدار باز دا وایي چې حکومت دوی ته لیز ورکړي، او دا کار خو دوی د مودې راسي کوي، او په زرګونو خلکو ته پکې روزګار ملاويږي.
دا اکسیویشن شو دی، دا دغه چې دی دا کار، دا د اکسیویشن دی، دا ډیره کې چې ولاړ بل دا چې دی دا شاملات دي، د دې نه اخوا چې دی هغه صوبایي ملکیت دی. خو دې څوک نه دی راغلی، مطلب چې موږ یې پوه کړی چې یاره تاسو دا کار دې مقداره پورې کوو، دې مقداره پورې مو کوو، یا مطلب دا موږ یو کال یوار کړی مو، دا د آرمي په وخت کې چې کوم دغه ولګېد، موږ باقاعده 4-5 مشینان نالو، دا موږ اوار کړو. خو بیا په بدقسمتۍ دا په ګرمۍ کې دا سیند نه شي، سیند خو په یو طرف نه کړي، بلې طرف راشي یو دانه لګي، که په هغه طرف لاړ شي یو هغه نه لګي، بل چې سیند نه شي نه دا داسې ډیرکي نه پرېږدي، هغه اوارې تاسې وګوره ټیک ته په دې کې کار شو دی، خو اوس ډیرکي کې هم دا خلکو ډبونه راکړي دی.
په سواد کې د چاپیریال ساتنې ادارې EPS مشر اکبر زیب وایي چې بغیر څه منصوبه بندۍ د سیند نه کاڼي او باجري راوستل سیلګرۍ سره سره ماحول ته هم لوی زیان رسوي.
کم په بې ترتیبه طریقې سره چې د دې نه دا شګه او باجري اوزي، نو نه صرف دا د منګه چاپیریال ته ډېر یو غټ نقصان مخې ته کوي، بلکې د سیند هغه نقشه هم بدلی چې هغه مختلف سیلابونو ته دعوت ورکوي، او د دې سره سره کم سیلانیان چې د سیمې ته راځي او یا کم کسان چې هغه د لمبلو شوقینی د هغه ژوند ته هم ډیر خطر مخې ته کوي.
د سوات ډیپټی کمشنر جونید خان په دا اړه وایي چې حکومت د سیند نه په کاڼو شګو او باجرې راوستو مکمل بندیز لګولی، سلور کرش مشینانی بند کړي او باس تنانی جرمانه کړي هم دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 سوي دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ادعا کړې چې په بهرنیو پیسو د حکومت لنګولو سازش روان دی. عمران خان دا خبره بیګا په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. د بداسال کې دا چې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره سره یو شوي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ نن په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد شریک غونډه کوي. د حکومت مخالف ګوندونو لخوا د احتجاج ته د ګرانۍ ضد مارچ نوم ورکول شوی دی. وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې د اپوزیشن ګوندونه ځکه د حکومت لنګول غواړي چې خپلې درغلۍ پټې وساتي. د بلوچستان په یو شمیر پښتون مېشتو سیمو کې وکیلانو له دې کبله د مارچ پر 28 له عدالته بایکاټ اعلان کړی دی چې ولې د لورلای سیشن عدالت د ارمان لوڼی په وژنه تورن پولیس افیسر ته تر گرفتاری وړاندې ضمانت ورکړ. خو د ارمان لوڼی په وژنه د تورن پولیس افیسر عطاو رحمان وکیل ایډوکیټ اکبر کاکړ وایي چې دا تورونه ټول بې ځای دي او د ده په وینا عدالت دا پریکړه پر ځای کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیاله مشر وایي طالبان باید د نجونو میډل سکولونه او کالجونه زر تر زر خلاص کړي. یوناما په ټویټ کې ویلي چې نوموړي پرون په پکتیا کې د طالبانو له والی او نورو استازو سره لیده کاته کړی دی. او د روس مطبوعات څارونکي د هیواد خبری رسنیو ته خبرداري ورکړي چې د اوکراین د ولسمشر مرکه نشر نه کړي. د اوکراین ولسمشر پرون له څلور روسي رسنیو سره شاوخوا 90 منټه اوږده مرکه کړې وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو سم تاسو ته مشال ریډیو دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی روشانه مستقبل خبرونه ده چې منور شای کوربه دی، او لا غوسته بیا هم تاسو ته بل اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. خو لومړی روشانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ځینې ځوانان تعلیم ته وخت نه ورکوي او هر وخت په لوبو کې اختوي، او بیا ځینې داسې هم شته چې صرف تعلیم ته توجه ورکوي خو د لوبو یا ورزش اړخته هیڅ پام نه کوي. ماهرین وایي چې داسې ډول خلک په سناسه برخه کې خامخا ناکامه پاتې کیږي. بیا په عامه توګه دا فکر هم کیږي چې د تعلیم ترڅنګ سپورتس یا لوبې کول وخت ضایع کوي، او کوم ځوانان چې د تعلیم سره گیمز یا لوبې کوي نو هغوی په مستقبل کې ناکام کیږي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د تعلیم ترڅنګ د ورزش او لوبو په اهمیت او ضرورت معلومات ترکو. د لوبو په میدان کې بریالي شوی یو تن مشال ریډیو ته وایي:
زمانم عبدالوهاب دی، زه د خیبر سره تعلق ساتم، او زما گیم چې کوم دی هغه ایتلیټکس گیم کوم. لکه مطلب زمونږ د پښتانه سره چې کوم دی هغه ایتلیټکس نه هوا باندې نه پوهېږي که نه، نو زه ورته په آسان لفظونو کې ویم شره. زه لکه د منډې گیم کوم که نه، مطلب مې د سیکنډ سکول نمبر ون جمرول نه کړی دی، اوس مې ایس اے د اسلامیہ کالج نه وکړه.
عبدالوهاب نه مو پوښتلی د لوبو یا گیمز شروعات یې څنګه وکړل؟
جی دا مادو 2008 کې لکه فرست ټایم مادو سکول نه سٹارټ کړی کنه 2008 کې. لیډکس ته دا سې لړم چې لکه زمونږ په سکول کې زبر ته گورنمنت سکول خبره وکم چې کوم نظام سه زمونږ ټیچر وغه لکه تقریبا یو کال ټرایلز وغه سکول په سکول کې لږه مقابله وکي کنه، نو هغه کې زما شوق نه کخ ما زمام د امید چې زم ان شاء الله دا ګیم کوم نه خلکو نه لږه وکنه. خو خلکو ما ته ویل خدای ما دا ځړ نه بیا چې ما څه بل کال بیا ټرایل کې دنه زمونږ په سکول کې والو کو دې فاسټیسټ لکه هغه ډیر خمنډه وهله. نو ما دا سوچو کو چې راځم دا ټرایل ورکوم، ما پکې بوتان میټانو ته ټرایل تکې نه سم چې ټرایل نور کو زه فاست شو. هغه ټرایل کې بیا استاد بوت لم د سکول لیول ته کمپټیشن ده من چې دې ته بوت لم بیا وکړم له کار څخه فاست کل سکول ته ما فاست چا سیر اوره بیا لکه زمانہ ما دا سوچ سکول ته لکان او خو دې خو بس دې وژنه.
نو موړه وای تر دې دمه یې نه یوازې د تعلیم سلسله په خطو غروانه ده، بلکې د لوبو په میدان کې هم یو شمیر کامیابیانه ترلاسه کړې دي.
وہ 2010 کی دیا لکما فرسٹ نیشنل لو بول اسلام آباد کے مطلب آرمی جونیئر پلیئر مختلف کل ڈپارٹمنٹ پلیئرز پکی ہوں صوبائی لیول بان ما چکم پہ پشاور کے 2008 کے فرسٹ دغه شو او بین صوبائی گیم تاغه کنا کما سلور اغسته او کچا غټن زما دمر تیاری نو زمون داسه پراپرز تو میډیسن یا اخوا دی خدا شو زمون تنو یا کیم داسه مال کدا گیم پی جنم نو دغه رات کې کوم صوبائی گیم چوس نو تاغه کې سلور راغره
دا چې لوبه یا سپورتس د تعلیم په لار کې خن جوړیدل شي او کسنګ په دې پښتنه عبد الوهاب ویل
زما چې کوم تعلیم ما وکړ تر اوسه پورې ان شاء الله چې هغه ما په سپورتس باندې کړی لکه ماته په اسلامي کالج باندې د اداره کې هغه کې ماته ایډمیشن په دې دغه باندې ملو شوې ده په دې سپورتس باندې ماته ملو شوې ده ما چې سټین اسلامي کالج فیل ورکړ د فرست تعلیم مال مروت سي ډېر خوشاله کوم اسلامي اسلامي ډایرکټر چې د ټرایل مې نیو شو د انټر بوټینګ کړالم دا اوس لکه جی سی یونیورسيټي نامه چې لاهور کې کوم یونیورسيټي د ټاپ یونیورسيټي د ما په خیال چې دا څه تقریبا نو دا هغه مونږ چې مونږ ته تم د سوي گیم ته لاړو نو مونږ ته انته دا غي ډایرکټر ویل چې تاسو ما ته راځي لکه هغه مونږ کته چې دا لکان ما لپاره دلته زما په کالج کې زما یونیورسيټي کې ما ته میډل اغستې شي نو تعلیم لکه تعلیم مونږ غریب لکه تاسو ته ټول ته دي ټول عوام ته په پته چې راځي د ایجنسي خلک ټول غریب دي لکه د ایجنسي خلک داسې نه دي چې دی لیول ته ورسیږي دومره یونیورسيټي نه دوله هغه خو هغه ما ته لکه دا خبره کړې ده چې ایڈمیشن سٹال تک اکومیڈیشن لکار سے بستان تپری
نو موله هغه مور پلار او مشرانو ته پیغام ورکوي چې خپل بچی په اوزګار وخت کې هم لوبوتا نه پریږدي
جی زما ته خپل خپل ځان خبره ده تو کومه ته لګ ډیرو خلک یاران دوستانو ماته دا خبرې کړي کور کې مې موري دي له مشرانو ورونو نه ماته چر دې منډو له سره جوړیږي سبق وایا ولا کزه به خپل ولست خپل قوم ته خپل لغت دا غو کوم کله چې بچی د سپورت نه ممه نه کوي د سپورت دا مطلب نه دی کنه چې هغه کله خلک وي شر داسې فضل منډي ځا خو دي دادی خو دي نه کته یو شی خپل لیمټ باندې نه چې چر دې حتی بزر اسې کوم زبا ګولډ خلم نو ان شاء الله چې هغه به چیرې رسیدې شي کا غزوان وي
عبد الوهاب د منډي په لوبا یعنی اتلیټکس کې لوړ مقام ترلاسه کړی په صوبایي او قومي سطح یې یو شمېر انعامونه او تمغې ګټلې دي وایي تعلیم بنیادی ضرورت دی د هغې نه پس یو تن د لوبو په میدان کې هم خپل مستقبل روښانه کولی شي په دې حقلا نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ د تعلیم ترڅنګ د لوبو یا سپورتس په حقله حال درکو که څه هم تعلیم د پرمختګ یوازینی وسیله ده خو که څوک د زده کړو ترڅنګ په سپورتس کې دلچسپي لري او ښه لوبغاړی جوړېدای شي نو هم خپل مستقبل روښانه کولی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ
په دې ورستیو کې په بیلابیلو لوبو کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا یو شمېر ځوانانو نوم کټلې دي او هم د سپورتس په سیټونو یې په اعلی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي د مردان ضلع علي هوتی هم د کرکټ یو وتلی لوبغاړی دی او په اسلامي کالج پېښور کې د کرکټ د ټیم کوچ یعنی استاد دی نوموړی د ځان په حق لوای
یاره جی زه خو بس په اوتی کې رالوې شوی وم او وصل ته کې بم کله اکی کولا کله فوټبال کوچ څنګه بلا ورلد کپ راځي نو دا شانتي بلا بلا کو کې دا گیمونه هم شروع شو دا اکی ټورنمنت وا او شو ورلد کپ نو موږ بیا اکی طرف تلاړو چې دا فوټبال برابر فوټبال طرف ته بلاړو دا چې بم کبډي کولا دا چې بم کرکټ کولا دا چې میراډي بم کولا دا شوتی رن ټایم کولا خو بیا دا چې یو شو چې زه کرکټ کې بس پد نه شو قدرتي تور سره خو مو چون کې وړکوالی نه گیم سره او منو بس کرکٹ کے ذریعے خو منو یا رو رو پا مزم مزم مردان تا یونس سٹیڈیم ترا لے ملتنا نو ایک کلب کے کرکٹ شروع کو بس یا رو رو دا سی رات لم نو بس اسلامی کالج ہو تر پہ خور ہو تر پاکستان دا لیول باندے مختلف گیمونا ٹورنمنٹو کی سواغشتا
په دې پښتنه چې د لوبو لوجه دې په تعلیم سره اثرات غورځېدلې او کسنګه علي هوتی وای
سبق غشنو زب نن ځان په دې ډېر هغه خوش قسمت غنم چې د کرکټ په وجه باندې ماته کم عزت ملو شو هغه ماته په سبق کې هم ملو شو ځکه چې د اسلامي کالج تاسو ته پته ده هغه میرټ په ټولو صوبه کې ډېر هاي او د سپورټس په بنیاد باندې حالانکه ماته په کور والا خلکو او ملګرو براته وي چې تخپل ځان ځای کې سبق هم نه وي او سبق سا هم هغه لیول نه دی چې کم پکار دی خو د سپورټس په بیس باندې زه په اسلامي کالج په یو اداره کې زه
نوموړی وایي زیاتره ځوانان په لوبو کې هم خوي او د تعلیم په میدان کې هم د چانه شاته نه وي
یاره سلګیږي د دې کې د ټولو نه هم لږه چې دی هغه مور او پلار دی هغه د کور والدی چې هغه ماشوم او هغه ته بیا خوش قسمت هغه دی چې هغه ته داسې ښه کوچز ملو شي چې هغه ګایډ کوي چېرې یو سړی وغواړي چې یاره زه به سبق هم وایم او زه به کرکټ هم کوم نو هغه بیا جاري ساتلی شي داسې دونه هغه ګرانه خبره نه ده کولی شي ځکه چې زموږ ډېر کسان داسې دي مونږ سره په اسلامي کالج مثال بدله لرکم چې نن زموږ اسلامي کالج کې داسې سټوډنټس دي چې هغه په کې ایم سي خیبر میډیکل کالج په انجینیرنګ یونیورسټي کې په لم یونیورسټي کې سبقونه وایي او هغه ډېر ښه پلیران ښه کرکټ ټیم کو په سبق کې هم خو نو دا هیڅ خبره نه ده خو کدا نو دا یو الګ یا د هغه د ګایډنس کمی وایي چې هغه به څوک ګایډ کوي نه صحیح او یا به د الګ خپل سبق سره شوق نه
علی هوتی دا مهال د عبدالولی خان یونیورسټي مردان نه په فزیکل ایجوکیشن کې شپاړسم کوي وای ضروری نه ده چې خامخا د هر تن په لوبو کې مقام جوړ کړي په سناس ډول ورزش د هر انسان د روغ صحت لپاره بنیادی ضرورت ده
یو فلسفي دی دغه وای چې تاسو سپټالونو روان کې ګراوندونه آباد کې ګراوند چې آباد شي صحت جوړ شي او صحت مند معاشره چې دینو دا د ملک پہچان زګه چې را روان کول لپاره نن سبا تاسو ګورئ د نت انټرنیټ او د فیسبوک الکان ټول ناس چې موږ په خپل موټوای چې دا تاسو څه کوي چې تاسو ګراوند ته ولې ناراضه نو دا وی وجلا چې دا غي صحت 2018 کې به داسې یو انسان نه پاتې چې څوک یو ګینټه خپل وجود لنه ورکه یغه واک نه کوي یغه رننګ نه کوي ایکسرسایز نه دغه به جون نشي تیرول
علی هوتی د کرکټ لوبغاړی دی اعلی تعلیم کوي او په دې نظر دی چې د موجوده دور ترقې د انسان لپاره د بدني هلو ځلو موقع کمې کړې دي په کار دي چې هر انسان د خپل ښه صحت لپاره په ورځ کې کم از کم یو غنټه ورزش کوي رحمان خان د هاکي لوبغاړی دی او دا مهال په 12م جمعات کې زده کړې کوي مشال ریډیو ته وایي
جمروت سره تعلق ستما او خپل ابتدائی تعلیم چې کوم دی هغه ما جمروت کې حاصل کړی ګورنمنت هایر سیکنډری سکول نه او اوس زه پېښور کې پاتې کیږم هغه تمام سپورټس او کو هټي کې ما ټرایز ورکو سکول کې نو هغه نه مطلب ټیچر ما ته ډېر سپورټ کو هغه ویل تمه کې کلی شي لکه نو هغه نه پس بیا ال ته چې کوم دی فیسیلټیز نو سہولیات نو نه ګراوند نو بل څه نه دا شي خاص پلیرانو چې مطلب ال تمه تعریف گیم کولې ټیپ سے کولې کنه نو هغه نه پس بیا زه راغلم پېښور کې پېښور کې زما ماما دي نو هغه سره زه دلته پاتې کیږم هغه نه پس بیا دلته پېښور کې گیم کوم یونیورسيټي کې گیم کوم
تر دې وخت یې سمره لوبه کړې ده په دې پښتنه نو موړي وویل
ما پېښور ګراوند کې پېښور اکیډمي کې ما گیم کوال ته پیچې اکیډمي دا هغه کې ما گیم کوای کې سلیکشن شروع وای کې ته مهانا مو وظیفه ملوي ملایو د 2000 هغه نه پس بیا ما پېښور بورډ نه ټرایلز ور کړو هغه کې لاړه ما او انډر 16 کې د خپل فاټ کیپټن پاتې شوم ان شاء الله راتلونکي وخت کې ان شاء الله کومي کین ته اراده ده ان شاء الله چې ال ټرایلز ور کوای کې وشو ان شاء الله
زیاتره مشران په دې نه دي خبر چې لوبو کې هم یو تن ځان ته روزګار پیدا کول شي او که خلوب غاړه جوړ شي نو تربلې هر نوکری با زیات آمدن ولري رحمان خان دې خبرې ته په اشاره سره وایي
مشران دا وری ځوانانو ته چې دا د سره خپل ټیم خرابې دا سي زګر سرجی چې هغه مطلب دا چې مخکې لکه ساده خلکو هغه مطلب تعلیم نه کړي نه دا سي فیسیلیټیز نه دا سي ایونټونه وي ته شو مونږ ته کم از کم لږ سي ایونټونه دا وشول مونږ لکه خپل کیریر ولې ځوې کې چې مطلب مونږ مخکې تلی شو نه هغه باوجود لکه هغه ته مونږ بیا هم شنو شو لکه هغه باوجود پټ پټ مطلب مونږ خپل چې کوم ایونټ یې هغه کې شرکت کو مطلب مخکې لکه مونږ خپل کیریر وینو چې مطلب دې کې مو کیریر شتا نو هغه لپاره مونږ کا اپلای کوو نو هغه چې وی کنه هغه کول کوي مخکې دا مخ ورته دا چې قسمه هلی زلی ورته نه دي شوی چې مطلب هغه ته دا شوی چې مطلب دا سی ونتونه ورته نه کړ شي یا دا سی غیلو وکړي یا دا سی مخکې په ساده ژوند وبس ساده وخت
رحمان خان د هاکی لوبغاړی دی. دا نظر لري چې که څوک په لوبو کې نامه پیدا کول غواړي نو پکار دی چې د تعلیم تر څنګه د خپلې خوښې په لوبه یا گیم کې ډیر مهنت وکړي او نورو غیر ضروري هلو ځلو نه ځان وساتي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نیز خبرونه روشانه مستقبل اوریدا چې منور شاه جوړ کړی و. اوس هم تاسو پام بلې خبرونې ته راګرځوم چې سازونه زنجیرونه نیمیږي. د دې خبرونې کوربه شاهین بنیرای دی او دا خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیریم او په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. هر کال د مارچ په دریمه د موسیقي د ازادۍ ورځ نمانځل کیږي چې په کې سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو ستونزو او بندیزونو بحثونه، محفلونه او لاریونونه ترسره کیږي. نن په دې خپرونه کې په دغه موضوع باندې غږیږو. اوریدونکو د مارچ په دریمه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د موسیقي د ازادۍ ورځ ونمانځل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 12 کلونو کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په موسیقارانو او د موسیقي په مرکزونو بریدونه شوي دي او په افغانستان کې موسیقي د بندیزونو د لاندې راغلې ده. د موسیقي د ازادۍ په حواله د پېښور په نشترحال کې وغونډه وشوه چې تابعي د صوبې د کلتور ادارې او د پښتونخوا د هنرمندانو ټولنې کړې وه. په دغه غونډه کې د کرښې دواړو خواو ته هنرمندانو برخه واخیسته او د کلتور او ټولنې د ودې لپاره یې د موسیقي په اهمیت زور ورکړه. مشال لیډو سره په خبرو کې دوه هنرمندانو اظهر خان او راشد خان وویل چې په افغانستان کې جګړې او بېقراری ګڼ شمېر هنرمندان بې کوره کړي دي او په پېښور او نورو سیمو کې اوس د کډوالۍ په ژوند تېرولو مجبور دي.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دی کنه نو موږ واړه رالوي شو. دغه حالات چې کوم دی د دې غریبانو باندې چې کوم دی کنه نو تیریږي لګیا دي. په کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا څومره فنکاران ملګری دي او ما قصې چل لګه وسم دی باندې هغه حالات راغلي د فن هغه محبت او هغه مینه خو لګه سره دی یو بل سره ساتله او موږ هم چې کوم دی بر پښتونخوا ته لاړ شو لګه دی موږ لډیر مینه راکې
نو دا خو موږ یو ځای ټول ځل تناسي دا څوک تل چې د اجتماعي سندري موږ ویل نو دا دی والی او دنیا ته د پیس او د امن مونږ پیغام ورکړي فنکار او دا د امن د فنکار چې دنو په फायदा د معاش چې ده د فائدہ چې د امن سره ده د مینه سره ده د ورولای سره ده.
په افغانستان کې په موسیقي او موسیقارانو د بندیزونو نورستو د غلطه د موسیقي محفلونه او د نوو سندرو جوړول په ځای ودرېدلې دي. د موسیقي مرکزونه تړلې دي او سندرغاړي د خپل سباون پاړه د ویرې او بې یقیني سره مخ شوې دي. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې د حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني په حکومتونو کې بیرته ستانه شوي وو نن یو ځل بیا له خپل خاورې څخه د وتلو لارې ګوري. په دې کې یو سندرغاړي بریالي ولی هم دی.
اول ډیر خوشاله شو چې راغلو چې هنر لږ آزاد شو افغانستان. خو په دې وخت کې همدا اوس باندې خبرې کوم پونګه دنیا ډېره لنډه تنګه شوې ده. لکه هغه هنرمند چې په قندهار کې کومیډین هنرمند و خاشه وویشتل شو نو زمونږ به څه تمه وي بچانه. پېښور په مونږ لاره بنده کړې ده، ایران په مونږ لاره بنده کړې ده، نه پوهېږم هنرمندان به څوک دلته.
په افغانستان کې د تیرو سلويختو کلونو په موده کې وخت په وخت موسیقي د بریدونو د لاندې راغلی دا چې په نتیجه کې ګڼ شمېر نوموړي سندرغاړي او موسیقاران د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مهاجرت ژوند کوي او د موسیقي او کلتور ادارو وده نه ده کړې. څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د افغانانو د کلتور او ټولنیز تاریخ له منځه وړلو لپاره یو منظم کار روان دی چې مخه نیولې د وخت ضرورت دی. نوموړی زیاتوي،
اول خو هغه کم زموږ ملي آثار کم کلتوري آثار چې دی هغه ورانی چې د هغو د حفاظت لپاره شی نسته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فنپارې جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کړو، هغه ادارې وران کړو، نو دا یو سلسله ودرېده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو. یو خو دغه دی چې زموږ کومه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سمه خرابېږي. دویم، د دا فنکارانو ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومانو د دوی د کورنۍ ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و ګریوان دي. د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
اوریدونکو، دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه. به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکه. د الله پامان.
فضل سنگینا یار خوب سنگ درزینا یار میں پل رے سفر درو ٹنگ گے گور کا مالار پریدی تال در زینا دما دیگر زڑی المارا سبا والاڑی زبتو لکرن چاپی کا دیرو کی خلق بل بل خبینا جانا نرا شک رات لیشی کلی بشر میں پو کفن کی پٹوینا دجل خانے لالے میرا لو شم کپی خطا شمینا چی تور خوی در پریوزی ویشا چی قبر تا دیزا ولاریا
دا مشال ریڈیو دا
نمی من لانا اصل سر می تیر ولنو اے ما یارا نہ کھل کبلا اثر تور ولار دل خیرو دی ویرے دم خود بے غم او خوشالا قلب غم نو کے پرکالا دکھ خبر دے چال حالانو بندی پر لاس چن کے وگی چول وینا مخوار زم لین وے بس نزیار گال لین وے